بس دی.
شکست سکوت.
السلام علیکم، تاسی دا ازادی رادیو نور بس دی خپرونه اوری. زملالی بشیریم، تخنیکی چاری قادر جلالوف پر مخوری. نن په دې خپرونه کې پر خپل سر توقیفونو په اړه خبرې کوو. په دې وروستیو کې د ښځو د زده کړو فعالان نیول سوي دي. دا د افغان ښځو د زده کړو فعالانو او هغو خلکو ته څه پیغام رسوي چې غواړي لوڼې تعلیم وکړي. د راتلونکي لپاره ښځې څه حل لارې وړاندیز کوي چې د دوی حقونه هم خوندي سي او پر خپل سر توقیفونه هم ودرېږي. د خپرونې په پیل کې ستاسو پام یو راپور ته اړوم او وروسته به له خپلو میلمنو سره پر موضوع خبرې وکړو. د افغانستان د بشري حقونو د مدافعینو کمیټه له نړیوالې ټولنې په ځانګړې توګه له ملګرو ملتونو څخه غواړي چې پر طالبانو فشارونه زیات کړي چې د بشري حقونو د مدافعینو له نیولو او شکنجې څخه لاس واخلي.
د افغانستان د بشري حقونو د مدافعینو کمیټه له نړیوالې ټولنې په ځانګړي ډول ملګرو ملتونو غواړي چې پر طالبانو فشارونه زیات کړي ترڅو د بشري حقونو د مدافعینو له نیولو او شکنجې لاس واخلي. دغه کمیټې په یو اعلامیه کې چې تیر ورځ ناوخته خبره کړې، طالبان تورن کړي چې د بشري حقونو په مدافعینو د فشارونو په چولو سره د افغانستان د باشعوره ټولنې په بدن خپل وروستي گزارونه کوي. په اعلامیه کې د بشري حقونو او زده کړو د فعالانو رسول عبدی او متی الله ویسانی ولو او د غشان د علی عزیزی، نرگس سادات او الهی د لاورزی تریتم کېدو ته په اشاره لیکل شوی چې په افغانستان کې د بشري حقونو د مدافعینو شکنجه، ګواښل او نیول ورځ تر بلې زیاتېږي. رسول عبدی پارسی د هرات پوهنتون مخکینی استاد چې د کورنۍ د غړو په خبرې د رواني حمل میاشتې پاتمه په کابل کې د طالبانو له لوري ونیول شو، تر دې دمه نادره کړې، خو طالبانو د دغه ادعا په اړه تر اوسه څه نه دی ویلي. متی الله ویسا د قلم لار ټولنې رئیس او د زده کړو فعالو چې څلور ورځې مخکې طالبانو ونیو چې په کور دننه او بهر یې ګڼ غبرګونونه راوپارول. که څه هم د طالبانو حکومت ویان زبی الله مجاهد تیره ورځ ازادي راډیو ته وویل چې ښاغلی ویسا د غیر قانوني او نظام ضد کړنو له امله نیول شوی، خو تازه د متی الله ویسا ورور عطا الله ویسا ازادي راډیو سره په یو مرکه کې دا تورونه رد کړل.
موږ هیڅ داسې پټ حرکت نه دی کړی، دا نه یو کومه سیاسي ډله ده، نه کومه وسواله ډله ده، دا د یو ملت مدني حق دی، د ټولو انساني اسلامي حق دی. د هر انسان موږ دغه اسلامي حق پر ځم ادا کړی ده او دا به بیا هم ادا کوو د خپل ملت لپاره، د ښې راتلونکي لپاره، ځکه چې زموږ ملت اوس هم د خپلو اساسي حقونو څخه چې تر ټولو مهم تعلیم دی دا د دې څخه محروم دی. که د تعلیم حق مشکوک وي نو راځي دنیا دې ووایي چې دا شی مشکوک دی.
دی غوښتنه کوي چې متی الله ویسا دې ژر تر ژره خوشي شي. علیا عزیزی د تیر جمهوري حکومت پر مهال د هرات زندان مسؤول و چې د تیر میلادي کال په اپریل میاشت کې کورنۍ دا وکړه چې هغه د طالبانو له لوري تریتم شوې ده. نرگس سادات د ښځو د حقونو فعاله چې نږدې یوه میاشت وړاندې په کابل کې ونیول شوه او الهه د لاورزی چې ادای کوله د طالبانو د کورنیو چارو وزارت د پخواني ویان سید خوستی په زور نکاح کړې وه، له هغه تر طلاق اخیستو وروسته یې کورنۍ ادا وکړه چې اوس هغه د طالبانو د استخباراتو په بند کې ده، خو طالبانو د دغه ادعاګانو په اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان د بشري حقونو د مدافعینو کمیټه وایي ملګري ملتونه، نړیوال بنسټونه او په ځانګړي ډول په افغانستان کې داخل هیوادونه د خپل مسؤلیت د بشري حقونو، د بشر د اساسي حقونو ناوړه چلند، تهدید، زورولو او نیونو په اړه چې د شرعي او بشري قوانینو خلاف دي ادا کړي. همدارنګه دي د ساري وژنو او لټولو ټولنیزو، اقتصادي، سیاسي او فرهنګي ساحو څخه د ښځو د تدریجي حزبولو په اړه خپل دریځ روښانه او دا اصول دي له طالبانو سره د هر ډول تعامل لپاره سره کرښه وګرځوي. په اعلامیه کې دا شوی چې طالبان د بشري حقونو د مدافعینو په ویرولو سره د ټولو بشري معیارونو خلاف عمل کوي او په دې سره د ملګرو ملتونو د بشري حقونو له ټولو کنوانسیونونو ښکاره سرغړونه کوي. د بشري حقونو د مدافعینو په اعلامیه کې راغلي چې د اوسني وضعیت دوام او په دې اړه د نړۍ چوپتیا د بشر د حقونو د فعالانو لپاره د نه منلو وړ دی. هڅه مو وکړه چې د بشري حقونو د مدافعینو د دغه اعلامیه او ادعاګانو په اړه د طالبانو د حکومت غبرګون هم ولرو، خو ویاندې زبی الله مجاهد د دغه راپور تر خپرېدو زموږ اړیکې ځواب نه کړي.
تاسو د ازادي رادیو نور بس د خبرونه اوري. په راپور کې مو واردل چې د افغانستان د بشري حقونو د مدافعینو کمیټه له نړیوالې ټولنې په ځانګړې توګه له ملګرو ملتونو څخه غواړي چې پر طالبانو فشارونه زیات کړي چې د بشري حقونو د مدافعینو له نیولو او شکنجې څخه لاس واخلي. په دې وروستیو کې د طالبانو حکومت د نجونو د زده کړو د فعالانو نیول زیات کړي دي. په دې کې ښځې او نارینه شامل دي. پر دې موضوع د خبرو لپاره را سره د شذو د حقونو فعالانی قمر نیازی، دنیا صافی، لطیفه خورم وردک او اوجی امیل میلمانی دي. دوی لمشتره د تلیفون لاري وصل سوي دي. ټولو ته شرغ لاست وایم. لمړی پښتنه به اغلی اوجی امیل لتاس څخه وکړم. تاسو د هغه خلکو چې د نجونو د زده کړو په اړه باندې فعالیت کوي په افغانستان کې، او خلک او د طالبانو حکومت دواړه هڅوي چې باید نجونی تعلیم وکړي، د دوی نیول زیات سوي دي. تاسو دغه ته په څه توګه ګوري؟ څه فکر کوي چې دا خبره څومره د اندېښنې وړ ده؟
مننه کوم. لمړی تاسو ته د نو خویندو ته چې په بحث کې ګډون لري، ټولو اوریدونکو ته خپل سلامونه او درنښت وړاندې کوم. ولا یعنی څومره چې فکر کوي، یعنی د انسان هغه د انساني وجدان ته ټکان ورکوي، دا رقم کړنې، دا رقم نیونې، دا رقم برخورد چې یو څوک خپل هغه حقوق دپاره غټ پورته کوي، نه څوک وژني، نه خشونت کوي، نه تاوتریخوالی کوي، نه جنګ کوي، فقط غواړي چې دا زما حق دی په ډېر مسلمت آمیز شکل. اما چې ویني هغه کسان چې خپل غټ پورته کوي، تری تم کېږي، نیول کېږي، پناه کېږي، لیدل کېږي هم نه، او څوک یې پوښتنه هم نه کوي، دا واقعا د اندېښنې وړ ده. ډېر زیات ډېر کسان یې هغه کړي دي، یعنې غمګین کړي دي. زه چې دوستانو سره په تماس کې کېږم، تاسو باور وکړئ چې زیاتره د دې جرات نه کوي چې خپل آواز پورته کړي، خپل غږ پورته کړي، خپل دریځ وښایي. د ټولو هیله هم دا که دا حالت دوام وکړي، دوی یو نسل له منځه یوړه، یو نسل به فلج شي. بالاخره دا ټولنې دا درد به ډېر وروسته به خلک احساس کړي چې دا څومره دې ټولنې دپاره تاوان رسوي، او موږ د تمدن د کاروان نه څونه شاته وغورځولو، او د نابودۍ او د جهالت کندې ته یې ورنږدې کړلو. یعنې افغانان ټول هیله مند و چې که ډوډۍ لري که نه لري، که حالات سم و که نه و، دوی غوښته چې جینکۍ و هلکان و ماشومان ټول تعلیم وکړي. دا یې آرزو و. دې وطن کې چې اوسېدلي دي، هیله کوي چې د دوی آینده روښانه وي. په دې عصر، په دې زمان کې که څوک تعلیم ونه لري، معلومداره خبره ده چې د هغوی ژوند، د هغوی آینده به تباه او برباد شي. هیڅ مور و پلار دا هیله نه لري چې اولادونه یې آینده یې له منځه لاړ شي، او په ترنګمی کې ژوند وکړي، په تکلیفونو کې. ځکه دا هغه انساني احساس ده چې خلک د خپل اولادونو په مقابل کې لري، او د دې ټولنې په مقابل کې لرو، د دې وطن په مقابل کې لرو. دا لوی خیانت دی، دا ملي خیانت دی، دا ظلم دی چې روا دی، دا ناروا دی.
مننه آغلی امیل زبیر ته تاسو ته راځم. آغلی قمر نیازی، زه ستاسو څخه پوښتنه کوم. تاسو د آغلی امیل خبرې واورېدلې، دوی وویل چې هغه کسان چې د حق حقونو لپاره مبارزه کوي نیول کېږي. دوی دا خبره د اندېښنې وړ وبلل، او ویل چې یو نسل به د افغانستان فلج سي، خو شایي طالبان له دوی سره موافق نه وي. تاسو په دې برخه کې څه اندېښنه لرئ چې د زده کړو فعالین چې نیول کېږي، راتلونکی څه ډول ویني تاسو د زده کړو او د فعالانو؟
السلام علیکم ورحمت الله. هیله ده چې ښه ورځ ولرئ تاسو ته، او د مجلس ګډونوالو ته، او همچنان د ازادي راډیو ټول مینوالو ته نیکی هیلې وړاندې کوم. ستاسو د پوښتنې ځواب ته باید راسم چې موږ کلونه کلونه دا قرباني ورکړی. اوله دوره د امان الله خان په دوره کې چې کله مکاتب یا خونځي د انجونو پر مخ خلاص سو، خزینه مکاتب جوړ سو، په هغه وخت کې هم حبیب الله سقاو پورته سو، او مونږ شاته وغورځولو، د ملا په نامه باندې، د عالم په نامه باندې غږ اوچت کړل، خلک یې راپورته کړل، زموږ ټول نافهم هم ناپوه خلک یې راپورته کړل، او بالاخره د مکاتبو دروازې د انجونو پر مخ بندې کړلې، سفرونه یې بند کړل، دغسې یو ستر ناورین یې راوړله چې هغه دغه دورې چې د تاریخ زما یادیږي، چې زه تحلیل لرم، چې زه مطالعه لرم، پسې راتېر سه دغسې د انقلاب دوره چې بیا یاده کړو، د انقلاب په دوره کې دغه مجاهد صاحبان هم دغه سیاف هم دغه ګلبدین حکمتیار هم دغه ډاکټر صاحب عبدالله عبدالله او احمد شاه مسعود چې دوی مجاهدین صاحبانو دوی راکټونه په مکتبو غورځول انجونو ته یې دا اجازه نه ورکول چې مکتبو ته ولاړ شي په پوهنتونو کې انفجارونه کوله چې پوهنتونو ته انجونې ولاړ نه سي د دوی د خوا څخه موږ دغسې شاته غورځېدلي وو بیا چې راغله اوله دوره کې طالبان محترمین چې بیخي ګرسره ټول مکاتب یې بند کړل د نارینه او د ښځینهو پر مخ باندې درسونه بند سو هغه دوره خو تیره سوله بیا برته اوس په جمهوریت کې چې یو څه لږ زره په د علم په ارزښت پوسول ولې یو څه لږ زره خلک مشوري سوله یو څه خلک مو داناس ولې یو څه خلک مو په دې پوسول د علم په ارزښت پوسول چې نړۍ پرمختګ کړي د نن د علم او پوهې پر مټ دی مشته اسلام دا اسلام دا را باندې دا تاکید را باندې کړی دی یعنی شریعت کې دا راغلی ده چې تاسو نور ادیانو ته احترام وکړئ خپل دین ته خدمت وکړئ متاسفانه موږ کفار وینو چې ټول ادیانو ته خدمت کوي او صداقت کوي او هیڅ نفرت دین نه کوي مګر موږ چې مسلمانان موږ د ټول ادیانو د لپاره تنفر لرو ولی په څه تناسب باندې دا تنفر په موږ پیدا شوی ده ولی موږ دا اخیسته لرو چې یو انجلۍ باسواده سو تعلیم یافته سو هغه منو د کفري دغه ته واوړي ولې اوړي په څه دلیل اوړي دغه منطق ولې نه لري اوس بیا هغه دوره را سربېره سوله بیا مونږ یو ځلې یو قرن یا نیم قرن شاته غورځول کیږو د سیمنه د چې یو یو لاسکاله یا شل کاله به مشاته غورځول نیمای پیړی مشاته غورځول سوی یو هم دا اوس چې دومره مش په دغه حالاتو کې په دغه شرایطو کې هغه فعالان چې نه غواړي چې دغه پیړی مشاته وغورځيږي هغه مبارزه کوي هغه کار کوي هغه ژغ چته هغه ته لمنځوړي هغه په داسې مرموز ډول باندې لمنځوړي چې څوک پښتنه نسی کولای د ویری بیا باندې کوي تهدیدې فشار ور باندې راوړي کورنۍ باندې فشار راوړي یعنی د افغانستان ټول خلک گوادی شاهد دی چې وستا اصلا کوم سیاسي شخصیت نه وو اصلا کوم سیاسي حرکت نه درلودله اصلا هغه په د طالبانو خلاف کوم خبره اعلان نه کړي نو ولې نن طالب د هغه فقط دغه د پاره چې د علم او روشنایی د پاره کار کړی په دې خاطر محکومی نه نه بندي کړی ده نن سزا ورته ورکړي نه نه محکومی په دې نوم په هغه نوم تور نه ای دا خو موږ جوته ده چې موږ پیړی پیړی موږ شاته غورځي د علم او د معرفت څخه مو لري کوي چې دا ستر نورین دی زموږ د اوس هغه تشویشونه هغه زموږ پریشانی هغه زموږ فریادونه چې راوچتیږي په دغه دلیل کیږي چې موږ خپل اصلا تر فشار لاندې یو چې ولې یو ځلې خو دې مکتب بند کړه پوهنتون دې بند کړه بیا دې دغه وکړه سیاسي معاملو ته دې واړوله بیا یې اوس بېرته دې په دې خاطر چې سیاسي معامله وسي ودې ویل چې تر امر ثانی پورې ماتال یو بیا اوس نو هغه کس چې په دې برخه کې خصوصي فعالیت لري هغه هم نه پرېږدي هغه هم سرکوبه یې دا څرنګه دورین ده دا څرنګه اقتدار ده دا خلک څه غواړي دا بخي ګر سره خلک تشویشونه پیدا کړی دي خلک بخي اریان دي
مننه اغلی نیازی زبرت تاسو ترازم اغلی دنیا صافی تاسو د اغلی نیازی خبري هم اوریدلې د اغلی امیل هم دوی وویل چې افغانانو په هر دوره کې قرباني ورکړي د اغلی نیازی وویل چې خلک چې د رنجونو د زده کړو فعالین دی واځي په دې ګناني ول کېږي چې دوی د رنجونو د زده کړو لپاره فعالیت کوي تاسو په څه نظر یاست چې دا خلک ولې نیول کېږي د رنجونو د زده کړو لپاره چې فعالیت کوي او خلکو توای چې
ولې جونې شونځي ته ولېږي ا دې زه کومه نه سره ونه تاسو ملګرجان او ملمانه ته او رزونکته دا د یزي ساي په غوښتنې یزي ساي په بل خوره کې نوم هي څنګه نه ادوار خبرې تایید کوم به څنګه باندې دا چې مو په دا دونه کلمه کې مخکې لاغه کې په هغه نور د تاریخ کې څه وکړ چې په غوې د اوسن په وخت و نور او بل په جمهوریت وخت موږ دونه په سختي د ارزښت په علم د موږ خلک لک پوس او ما خلک د ذکر تاثیر وکړ په شکل دا هغه شل کار خپل ځان ته یو شخصیت یو خپل ځان یو شخصیت جوړ کړ تر څو چې خپل وطن ته خدمت وکړي مګر دا زما په نظر دا اوله ځان نه شپ افغانستان کې د سیاسيات راځي او چې دانشمندان او یا فعال مدني او استادان لکه استاد مشال او مفتي الله ویسا همداسې نور کله چې د وطن په لار کې او د حقیقت په لار کې او د وطن د ماشوم لپاره خدمت کوي، تحصیل کوي، د تحصیل د ماشوم د وطن د ماشوم نو تحصیل لپاره زیار باسي او غواړي چې د وطن یو نسل آگاه کړي او هغه خبرې کې تر خپل د هغه د خپل ژوند نه چې هغه څه کولی هغه څه وکړي خپل وطن ته، خپل جامعه ته، خپل کورنۍ ته، دا دوی نه پریږدي. چې دوی ستونزه ولې د هغه څوک چې د علم سره مینه لري غواړي چې خدمت وکړي، ولې دوی سره دښمني لري؟ زموږ په هېواد کې حقیقت ویل، خپل حق غوښتل، د تحصیل حق غوښتل، یا همداسې نور کارونه چې که ښځینه وکړي که نارینه وکړي، د دې د طالبان له حکومت خوا نه سرکوب کېږي، هغه نه پریږدي. د دوی ستونزه دا دي چې نه غواړي افغانستان لکه نور هېوادونه غوندې پرمختګ وکړي، غواړي لکه مخکې چې په کالونه کې په قرنها کې همداسې د تاریخي او بدبختی روانه و اوس باری اوس هم همداسې اوسي. ولې دوی خپل ځانه په هغه نه کوي چې زمونږ هېواد په دغه وضعیت په داسې بدبختي وضعیت اوس هم قرار شتون لري که داسې وضعیت جریان واوسي په همداسې به تر اخره په کلونه همداسې بې پاتې کېږي. د امارات ستونزه د داسې نه غواړي دا نسل پوه او آګاسي، مخصوصا د نارینه ښځینه چې هغه انجونه دي د خپل حق نه آګاسي او خپل هېواد ته خدمت وکړي، دا نه غواړي چې دوی حقیقت برملا شي، چې دوی اصلي څهره چې نورو جهانیان ته ښکاره شي چې طالبان هماغه شرکت مخ طالبان دي، چې نه غواړي د علم سره دښمني لري او د ښځینه سره خو بیخي دښمني لري. د هغې ښځینه ته اصلا د انسان په سترګه نه ګوري، چې هغې ښځینه خدای پیدا کړي او هغه ته هم حق ورکړی ده که په هر شي په هر شي چې واوسي، که په اجتماع واوسي، جامعه، فرهنګي، سیاسي، اقتصادي، مګر موږ چې ګورو په طالبانو اصلا دا دونه حق خزینه ته نه دی ورکړي. که هغه زمونږ تحصیل کړه او قدر خزینه مو هغه لاړ بهر ته ولاړ، اوس هم هغه نور لیکسته هغه په سرکوب کول، زنداني کول، او که غواړي غرق وباسي هغه نه پرېږدي. نو دوی څه غواړي د خزینه نه؟
مننه آغلی صافی، زه بیرته تاسو ته راځم. آغلی لطیفه خورم وردک صاحب، تاسو څخه هم مننه چې له موږ سره ګډون کوي په دې خپرونه کې. ستاسو څخه مې پوښتنه دغه ده چې په دې وروستیو کې د ښځو د زده کړو فعالین چې نیول یې زیات شوي دي، تاسو دغه ته په څه نظر ګورئ چې په افغانستان کې هغه خلک چې د ښځو د تعلیم لپاره فعالیت کوي، د هغو نیول ستاسو په نظر په څه معنا ده؟
سلامونه او نیکه هیله تاسو ته درنو میلمانو ته او د ازادي رادیو محترم اوریدونکو د هیله له چټو جوړو روغو سیګم مننه. دا ډېر د افسوس او د تاسف ځای دی چې دا په قانون او په شریعت او یعنی د خلاف کار دی چې د یو کور لور او خور د نیول کیږي په زندانونو کې یوازې اچول کیږي. نو دا په کوم قانون، په کوم حق د خلکو خور ولور دوی نیسي؟ کله چې دوی د حق ناره وهي، کله چې دوی د حجاب او د اسلام، نو په اسلام کې دا شته کله چې دوی وایي چې محرم، نو دلته په زندان کې دوی سره محرم چیرته دی؟ او په کومه ګناه؟ آیا د خپل حق غوښتل د دې خور ملت لپاره یو کار کول، آیا دا ګناه ده؟ د نجونو د تحصیل لپاره غوښتنه، آیا دا ګناه ده؟ په دې ګناه، په دې جرم مظلومه ښځه. نو دا خو پیغمبر علیه السلام دا ویلي دي چې د دوو نفرو حق به تاسو نه خورئ، چې هغه یو یتیم دی او بل مظلومه ښځه ده. نو دوی په دې نه پوهېږي. دا د دین او اسلام باور په خدای وکړي چې په دې روژه کې موږ ډېر خوابدي کړي یو، موږ ډېر ځورولي یو، بس دي نور دا ظلم او زور دی الله دې دوی نه واخلي. او دوی هم په دې نه پوهېږي، دوی د الله پر ازادي دوی کار وکړي چې دوی د دین او د اسلام نارې وهي. د افسوس ځای خو دلته دی چې په دین او په اسلام کې دومره ظلم دی. نو موږ د چا نه ګیله وکړو، موږ چا ته فریاد وکړو؟ د خوارې نجونې دا نور څه وکړي؟ چا ته فریاد اوچت کړي؟ چا ته یې ووایي د چا نه یې وغواړي؟ نو دوی خو د خپل کور د دوی شرمېږي نه، چې د دوی خور او لور پردیو ته لاس وکړي، د هغو نه خپل حق وغواړي. ولې ستاسو نه دي؟ دا خو ستاسو خور او لور، ستاسو مور، ستاسو دوی ولې دومره محتاج کړي دي چې دوی د بیگانه ونه دوی د ملګرو ملتونو نه وي چې زموږ حق راکوي، ولې دا زموږ وطن نه دی؟ موږ په دې کې نه یو پیدا شوي، موږ مسلمانان نه یو. نو چې تاسو د اسلام نارې وهئ، نو په اسلام شرعي حق د دې ښځو د نجونو ورکوي. د کار حق هم لري، د تحصیل حق هم لري. هغه خواري ښځې او نجونې چې نیول شوي دي په زندانونو کې شکنجه کېږي، د هغو په حال یو الله خبر دی، ولې دا ظلم نه دی؟ او په اتحاد او اتفاق باندې خو الله رضا دی. زه د ټولو خپل وطنوالو نه دا غواړم، د نرینه او ښځینه ونه چې راشئ زموږ په خوا کې ودرېږئ، خپل د حق آواز هم اوچت کړئ. نور داسې په پټه خوله هېڅ هم نه کېږي، خپل حق ترې وغواړئ، دا ګناه نه ده. نو هغه زموږ خویندې چې زندانونو کې دي، ولې د هغوی حق نه ضایع کېږي؟ هغو ته ډېره سخته شکنجه ورکول کېږي. نو راشئ چې لاس یو کړو، خپل حق ترې وغواړو. خدا یوازې زموږ مربوط نه کېږي که د افغانستان نارینه دا خیال یې کړی وي چې دا زموږ مربوط کېږي، نه. نو د دې دغه ټول ضرر تاسو ته، زموږ ورونو ته، زموږ پلارونو ته، زموږ خاوندانو ته هم رسیږي. دا داسې نه ده چې یوازې دا ظلم په موږ باندې خو راشئ زموږ په خوا کې ودرېږئ. کله چې مظاهره وي، نو راشئ زموږ په خوا کې ودرېږئ، زموږ د حق نه دفاع وکړئ، ولې موږ د دې وطن نه یو. نو بس تا به چاته ووایئ، دا خپل آواز، دا زموږ آواز به څوک واوري؟ نو دا زموږ خپل شرعي حق دی. انتقاد هم نه دی کړی چې کله څوک تماس نیسي چې زموږ خویندې د انتقادونه نه کوي، بې ځایه خبرې، دا بې ځایه خبرې نه دي. یوازې خپل حق هم غوښتلی دی، انتقاد هم ورباندې کړی دی، سالم انتقاد دی. غوښتنه هم ترې کړې ده، الله پاک ویلي چې خپل حق په زور ترې وغواړئ. څوک هم چې حق نه درکوي، په زور یې ترې وغواړئ. نو موږ د خپل حق په زور ترې غواړو. خو آخره خبر به زما دا وي چې که په زور وي، که په رضا وي، که په شکنجه وي، زه به د دو خپل خویندو، د دې خپل مور په خوا کې زه تر آخره حده پورې ودرېږم. ولو که زندان وي، هغه که شکنجه وي، که هر څه وي، زه به دوی سره تیر کړم. خو الله جل جلاله د خپل رحمت وکړي، خپل کرم دی وکړي چې دوی اصلاح شي. که چیرې د دوی نه دا ملک راضي نه وي، نو د دوی دا حکمداري به هم د شکست سره مواجه وي. نو د خوست په غونډه کې تاسو به هم اورېدلي وي چې په خپله حقاني صاحب ووي چې تاسو د خلک مه ځوروئ، نور د خلکو نه امتحان مه اخلئ، نور د خپلو په حرص پیسو پسې موټرو پسې مه ځئ، د خلکو ته کار وکړئ. د خلکو ته حکمتداري په کار ده، د خلکو ته کار په کار دی، د هر لحاظه. هیڅ داسې یوازې تعلیم نه دی، دا زموږ چې زموږ تعلیم مشکل وي، دلته د اقتصاد یو مشکل دی، د تعلیم بل مشکل دی، د امنیت بل مشکل دی. نو زه نه پوهېږم چې دا خلک دلته د څه دپاره راغلي دي، آخر ته غواړي څه؟
مننه آغلې وردک، زه بیرته تاسو ته راځم. تاسو ټولو میلمنو وویل چې د هغو کسانو نیول چې د ښځو د تعلیم لپاره کار کوي، اغلی اوژې امیل وویل چې دوی مبارزه کوي، دا فعالین مبارزه کوي، او د دوی نیول کېدل د اندېښنې وړ خبره ده. او همداراز اغلی نیازی وویل چې په افغانانو په هره دوره کې قرباني ورکړې ده. اغلی صافی وویل چې د طالبانو حکومت نه غواړي چې افغانستان پرمختګ وکړي، الحمد لله کبل هغه فعالین نیست چې د نجونو د زده کړو لپاره کار کوي. او اغلی ورده کول چې د هغو فعالینو چې د نجونو د زده کړو لپاره کار کوي، د دوی نیول کېدل به د افغانستان راتلونکي له تیارو سره مخامخ کړي. تاسو ټول په دې نظر یاست، اما کېدای شي طالبان بل څه ویل غواړي. زه غواړم چې د طالبانو د حکومت د ویاند اواز هم واورو په دې مورد باندې چې د قلم لارې بنسټ رئیس اتاولا ویسا چې نیول سوی وو، وبخشی متی اولا ویسا چې نیول سوی وو، د هغه د نیول کېدو په اړه باندې ذبیح الله مجاهد چې د طالبانو د حکومت ویاندی د مشته دا ډول ویل.
اول خدا خبر باید وکړو، نظام او حکومت قوانین لري، ځانته د امنیت ساتلو لپاره اقدامات لري، او چا باندې چې مشکوک وي نیول کېدلی شي او توقیف کېدلی شي، معلومات غوښتلی شي. دا په ټولو هیوادونو کې یو معمول دی، کومه نوې خبر هم نه ده او ډېره لویه خبره هم نه ده. بل موضوع دا ده چې ویساسې نیول شوی د غسره زور زیاتی نه ده شوی، په عادي ډول نیول شوی ده او په عادي ډول ساتل کېږي. صرف د دې د غیر قانوني اقداماتو په اړه پلټنې ځینې کېږي چې د درلودل
د خپل سره ډول جن غونډ تنظیمولې او ویل دي چې مقامات په جریان کې واچي جن اقدامات د لودل سپارون کې بل څه وی دي نو په هغه باندې چړون د پاره توقيف شوی نو کوم ستونزه نشته د حکومتونو حق وي سي دي مشتبه اشخاص په لټنه کې
اوریدونکو تاسې د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ژغ واوریدی چې د قلم لار ټولنې د رئیس متی الله ویسا د نیول کېدو په اړه باندې د ازادي رادیو سره خبرې کړې وي. اغلی امیل تاسې د ذبیح الله مجاهد خبرې واوریدلې، دوی ویل چې د ویسا نیول کېدن دومره لوی خبره نه ده.
خبره ده دومره وحشتناک خبره ده چې هغه د یو سپیسلي ارمان په خاطر چې په شریعت کې د خلکو حق دی، انساني حق دی، بنیادي حق دی، دغه لپاره د غږ پورته کړی دا کوم جرم دی، کوم قتل دی، څه دی، دا حکومت ته کوم ضرر دی. حکومت دې ورته ووایي چې دلیل ورته ووایي چې ولې نه خلاصوم یا یې خلاصوم دغه تاریخ باندې. دا خو روا اکونه دپاره غږ پورته کول دا دا لویه خبره نه ده، بالکل دومره د وحشت خبره ده. دا 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 بالکل د انسانانو زړه ټکان ورکوي چې څنګه زه دا خبرې دپاره ته عادي خبره وایي، ته خلک زندان ته اچي توقیفیي بې موجبه، ولی چې تا دا غوښتنه کړې ده د انسانیت د یو ټولنې د انسانیت د جوړېدو لپاره یو خبرې چې هغه ملي غوښتنه یې غږ پورته کوي، یو مدني حرکت کې هغه درته جرم دی، تا ته نیول کېږي، ته زندان ته اچول کېږي، ته شکنجه کېږي، ته توقیف کېږي، دا خو خود نو دا د دې لپاره ده چې نور کسان باید غږ پورته نه کړي او خپل د روا حقونو لپاره د عدالت لپاره باید هیڅکله د حرکت وي کې. دا د دې لپاره ده چې خلکو فن واخلي که تاسو غږ پورته کوئ نو تاسو لپاره به دغه یو کار کېږي. دا د چا د خلکو لپاره یو پیغام رسوي چې غلط پیغام دی او خلکو ته دا وایي چې تاسو دا غوښتنې چې تمام ورځ هر یو خپل ناری سوری پورته کوئ دی کې هغه امرسانی هم چې کلمې د امرسانی سره یعنی هیڅ کلام نه، امرسانی یعنی تر هغو چې مونږ یو دا به نه یي. نو خلکو دپاره دوی همدا کارونه کوي چې خلک تېنه پند واخلي او بیا داسې حرکت ونه کړي. نه، د روا حقونو دپاره خلک قرباني ورکوي، که زندان وي، که جیل وي، که د ځان نه تېرېدنه وي. زه فکر کوم افغانان باران کېنوي، خیر دی چې په عدم تشدد د لارې نه دوی خپل غږونه پورته کوي، خپل حقونه غواړي، نړیوالې متوجې شي، ودې ګوري چې دا ضرورت ده، دا اړتیا ده، دا د اکسیجن هم زیات اړتیا ده. افغانان دپاره سخته ده چې دا ټولنه آینده یې بالاخره دونه تباه او برباد شي او خلک خپل حق وګڼي چې دا کار چې زه کوم دا زما حق دی. نه، دا حق ستانه دی، دا ظلم دی. دا باید نړیوال ټولنه نور هم په دې فشارونه راوړي، کوششونه وکړي چې هر لارې نه کېږي دوی ته قناعت ورکړي. او که بل هدف نه لري او د پردي شاته بل اهداف نه لري او د دوی غوښتنه یي، خو دا واقعاً افغانان ډېر غمجن دي په دې کار. ټول اولادونه یې بې سرنوشته شو، بیرون تلی نه شي، امکانات نه لري. دلته فقر بیچارګي دونه دوی لاس ګریوان کړي دي چې هر څه تېنه پاتې دي. او یو غږ چې پورته کوي هغه د پاره همدا توقف کېږي، اولادونه یې پریشان کېږي، کورنۍ ټولنه ټول اندېښمن کېږي چې داسې حالات ته څه ټولنه کې مونږ ژوند کوو. دلته هېڅ قانون نشته. که قانون وایي چې د مدني حرکتونه باید توقف نه شي او حرکت دپاره باید اجازه وي، نو بیا دا کار نه وشوي، خو قانون نه لرو.
مننه مننه اغلی امیل. اغلی نیازی، تاسې واورېدل اغلی امیل ویل چې په افغانستان کې قانون نسته، خو ښاغلی ذبیح الله مجاهد وویل چې د قانون لمخې د دا ډول خلکو سره چلند کېږي او حکومت حق لري چې خلک ونیسي.
دقیقا زه د مجاهد صاحب څخه یو پوښتنه لرم چې تاسو ولې جهاد وکړه، تاسو ولې مبارزه کوله؟ په دې خاطر چې تاسو دغه شکایت درلودل چې په خوانی نظام یا د جمهوریت نظام ولې بکای یو څوک په سنت طریقه باندې برابر وو او ژره به درلودل، پاچ لونګی به تړلې وه او د دولت په نظر مشکوک معلومېدل، په داسې ځایو کې ناستې ولاړې کولې، په مسجدو کې د طالبانو سره د هغوی ذهنیتونه یې خرابول، مجالس یې جوړول، هغه به جمهوریت بندې کوله. نو دوی پر هغه به د هغه په خلاف باندې پورته سو، جهاد یې وکړله، غرو ته وختله، کومکونه یې د مسلمانانو څخه وغوښتل، د نړۍ څخه د جمهوریت د نظام د سقوط سبب وګرځېدله بالاخره، چې دوی ویل چې ولې داسې ظلم د چا سره کېږي. خو هذا القياس ته خپله برته هغه تجربه تکراره، ته برته خپل هغه ظلم کوې، ته مخکې تر دې چې که ته قانون لرې، ته مخکې تر دې چې د قوانینو د پلي کولو دپاره قانون کې خو داسې ده چې پر یو چا باندې چې یو جرم ثابت سو بیا هغه ولاړسه بندي کړه، راس ولاړسه وینسه، مخکې تر هغه ته استخبارات لرې، ته معلومات لرې، ته معلومات وکړه، څېړنه یې وکړه، ناحقه یو سړی ولې دونه بدنامه کوې؟ د دې د ښاغلي ویسا او د د دوی هم فکر کسان چې داسې ځوانان په افغانستان کې چې فعالیت لري، د دې نیول ستا قانون نه دی، ستا طریقه کار نه ده، ستا حکومتداري نه ده، بلکې ستا دغه قصه ده چې وایي کشر ووهه چې مشر یې وبیریږي، ته دې تهدیدې چې هغه نور چې فعالیتونه کوي هغه هم ټول وبیریږي، چې ولا نه کېږي د دې خلکو سره، هغه د یو فلاني سر پورته کړل، هغه د سرکوبه سو، ته داسې یو طریقې څخه تا کار اخیستی ده، تا طریقه په کار اچولې ده، تا قانون په کار نه ده اچول، تا د قانون څخه استفاده نه ده کړې، په لحاظ د خدای قانون څخه مو بیخي ګر سره مسخرې جوړ کړلې، خدای نه کرده بیخي مو نړیوال ته وشرمولو چې مسلمانان عموما د شروع څخه د تر ننه ورځ په جنگ کې دي او همیشه جنگ کوي او همیشه مسلمانان د ښځو باندې ظلم کوي، ښځو باندې خشونت کوي، که په مسلمانانو کې یو دوه نارینه داسې پیدا شي چې د ښځو د حق دفاع وکړي لکه دغه ویسا غوندې، دا بیرته سرکوبه کیږي د نورو مسلمانانو د خوا څخه. ولې په دې فکر نه کوي چې تاسو اسلام او د اسلام قانون خدای نه کرده د بدنامۍ سره مخه کړله، خلکو ته مو غلط معرفي کړله، ستاسو په خاطر چې تاسو غلط یاستئ خلک متنفر کړل د اسلام څخه، د مسلمانۍ څخه. باور وکړئ چې دا اوس په افغانستان کې چې هر سړی ژوند کوي چې ژره ایشي ده، هم د زور ژره ده، ولکه خپل په خوښه او پر رضا پرېږدي، پرېږدي چې سنت څخه خپل په خوښه تطبیق کړم په ځان باندې، ولې ته په زور را باندې تطبیقوې؟ ولې ته په زور باندې زما حقونه اخلي؟ ولې دغه حق ونه ورکوې ټولو ته؟ خپله ته ولې یو قانون نه پاسوې چې نجونو ته د مکتب دروازې خلاصې کړې، پوهنتونونو دروازې ورته خلاصې کړې؟ هر تا وویل چې نجونې درته وویل چې هر رقم قانون چې ته ایږدې موږ هغه قانون ته غاړه ایږدو، هر رقم ایجاب چې ته وایې موږ هغه ایجاب تطبیقوو پر ضر باندې. نو ولې په دا دونه وخت کې ستا دا قانون نه جوړېږي؟ ولې په دا دونه وخت کې ستا دا قانون نه پلي کېږي که تا جوړ کړی ده؟ قانون ټول شیان پکښې کې نغښتي، داسې نه یې نو چې قانون زما د یو مظلوم دپاره چې ته استفاده هغه مجبوره کوې او ته خپل د ګټې دپاره استفاده ځینې کوې هغه دپاره قانون لرې، او د نورو شیانو دپاره بیا امر ثانی ته ماتلې بیا قانون نه لرې. قانون دې بیا چیرې دی نو؟ که ته قانون تطبیقوې او که ته ځپل شوی یې، که تا درد لیدلی ده، که د ناحیې څخه ته ځورېدلی یې چې ته ناحقه ستا ملګري ستا همسنګران نه حق باندې سوي، نو ته ولې نن ناحق برته مغه کار کوې، ناحق یو څوک بندي کوې، ناحق یو څوک باندې فشار راوړې؟ دا ذهني فشار یوازې د ویسا دپاره نه ده، او د هغوی د نورو فعالانو چې دا اوس په مبسو کې دي، په سخته حالاتو کې ژوند کوي، هغه پخواني نظامیان چې دي ټول بندیان کړي دي، هغوی په سخته حالاتو کې چې دا اوس خراب لري، دا یوازې پر هغوی باندې فشار نه ده، تا ټول افغانانو باندې فشار راوسته ده، تا ټول نړۍ باندې فشار راوسته ده، په دې کار باندې، په دې عمل کار باندې دي، ځان د نړۍ ته یو رقم بلا معرفي کړې ده چې د نوم څخه د وحشت کیږي، دهشت کیږي، داسې یو ډول هغه ځای کې چې وحشت دي، دهشت، هلته قانون چیرې دی؟
مننه اغلی نیازی، بله زه بیرته تاسو ته راځم. مننه اغلی وردک، تاسو واوریدل چې اغلی نیازی ویل وی طالبان د زده کړو فعالان په دې خاطر نیسي چې تر هغه پرکیو د نور خلکو جرأت واخلي چې هغوی بیا خپل فعالیت ودروي. خو تاسو د ذبیح الله مجاهد خبرې هم واورېدلې. شاغلی مجاهد وویل چې شاغلی متی الله ویسا پر خپل سر باندې ځینې غونډې درلودې او داس فعالیتونه یې کول چې حکومت ته یې د طالبانو حکومت ته یې په هغه اړه باندې حال نه ورکړي. نو په دې اړه باندې تاسو څه نظر لري؟
مننه. خو د ښاغلي مجاهد صاحب نه زما پوښتنه دا ده چې مجاهد صاحب ما په خپل مصاحبه کې چې نړۍ ولیدله، نو ما تاسو نه غوښتنه کړې وه چې دا د پوهنتونونو د مکتبونو مسؤلین هر څوک چې دي ما سره د مخامخ شي، ما ته د قناعت بخشه یو جواب راکړي چې تاسو څنګه دا مکتب هم تړلی دی، د نجونو پر مخ پوهنتون هم تړلی دی، د ښځو کار هم منع کړی دی، په کوم دلیل؟ خو بدبخت انا چې تر اوسه پورې ما سره څوک نه دي مخ شوي. او بله، ښاغلی مجاهد صاحب چې د قانون خبره کوي، کوم دی قانون؟ آیا په قانون کې دشته چې او دوی ته زه حیرانه ورته په دی یم چې آیا دوی د عزت په نوم، د حیا په نوم یو څه پیژني او که نه؟ دوی ته د خلکو د خور او د لور د ورور د پلار د نیول زندان ته بول، یعنی دا یوه ساده خبره ده، عادي خبره ده. ولې تاسو عزت آبرو نه لرئ؟ تاسو چې وجنه ای، تاسو د یوه صلحامیز مبارزې په خاطر، یعنی هغه مبارزه کوي د خپل حق په خاطر، صلحامیزه مظاهره کوي، لاریون کوي، هغه تاسو نیسئ په زندان کې په هفتو په میاشتو اچوئ، آیا هغه عزت آبرو نه لري؟ هغه جنه ای د مخ افغانان یو پښتون یو، آیا تاسو دغه عزت آبرو ته نه ګورئ؟ دا یو ساده خبره ده، د جنې د اخته د خو بيخي پرې ده، د نارینه چې تاسو به آیا هغه عزت نه لري؟ دا یو کم خبره ده چې تاسو هغه ونیسئ په زندانونو کې واچوئ او بیا ورته وایئ چې نه، د خو هیڅ یو عادي خبره ده. که په کوم قانون کې شته چې تاسو یو بیگانه نفر هغه که ښځه وي که نارینه وي دا ونیسئ او بوز کوم غونډه؟ نو د دې غونډې د پاره تاسو نه اجازه واخلي، خو تاسو ته خو داسې په کراتو د تکرار کړی ده چې مکتب خلاص کړئ، پوهنتون خلاص کړئ، تاسو خو ورته غوږ نه دی، مجبوره ده یوه غونډه خو به نیسي. موږ په خپل منځ کې موږ نجونې یو، ښځې یو، یوه جلسه نه شورا شي په دې برنامه، آیا لاریون وکړو؟ د کوم ترخي طریقې نه، صلحامیزې طریقې نه موږ مخکې لاړ شو؟ موږ یعنی ضرورت نه لرو موږ یوه جلسه ونیسو؟ د کومې طریقې نه؟ موږ خو غږم پورته کړو، لاریون هم وکړو، د رسنیو نه، د یعنی دا هر څه مرته ورسول، خو چا ونه منل. نو بیا موږ نشو کېناستلی؟ آیا دا حق هم زموږ نه اخلي؟ یوازې دا پاتې دي چې موږ ته وایي چې ستاسو یعنی د نفس اخیستل، سا اخیستل هم باید معطل شي، چې دا هېڅ امکان نه لري تر امرسانی پورې. کوم امرسانی؟ مجاهد صاحب دې موږ ته ووایي چې کوم پروګرام د نجونو لپاره جوړ کړ؟ دوه کاله شول. آیا د وخت دوی د وخت په ارزښت پوهېږي؟ وخت ته ټول طلا وایي چې یوه ثانیه باید ضایع نه شي، دوی دوه کاله ضایع کړل. آیا دوی د وخت په ارزښت پوهېږي؟ دوی څه ته پته مه دي؟ نو زه دا خبر چې څنګه حجاب دی موږ منلی دی، د جمهوریت په وخت کې حجاب د قرآن خبره ده، یعنی افغان ښځې او نجونې حجاب مراعت کړی دی په ډیره ښه طریقه، چې حتی د سعودي او د نورو اسلامي ممالکو حجاب داسې نه وي لکه د افغانستان، یعنی په نړۍ کې مثال نشته، ثانیې نشته د حجاب. ته کوم حجاب په دوی باندې یعنی مراعت کوي؟ کوم حجاب؟ حجاب مراعت شو بس څنګه چې ستاسو خوښه وه هغسې وشول. نور تاسو کوم پروګرام لرئ د دې ښځو د نجونو دپاره؟ او د قانون کوم قانون؟ په قانون کې داسې شته چې صلحامیزه لاریون وي، تاسو بشئ په هغه باندې ډزې وکړئ، هغه وهله او ټکول غوته ورکړئ، هغه بوزه په میاشتو په هفتو باندې په زندان کې، دا قانون دی؟ کوم قانون؟ نه قانون شته. زه حیرانه په دې یم چې دا حکومتداري پخپله اقرار وکړه حقانی صاحب چې موږ په دې حکومتداري کې پاتې راغلي یو. نو چې تاسو پاتې راغلي یئ نو د خدای په خاطر پرېږدئ، خلک مه ځوروئ. د تر آخرین حتی پورې د خلک ځورېدلي دي، کړېدلي دي، نور یې پرېږدئ خپل حالت ته. یوازې دا پاتې ده چې سای ترې واخلي، اقتصاد هم ترې اخیستی دی، تحصیل هم ترې اخیستی دی، آزادي هم ترې اخیست، هر څه هم ترې اخیستی دی. یوازې چې دا سا اخلي دا د الله په لاس ده. دا هم دوی چې بعضې یعنی سا ترې اخیستی دا خو یې اخیسته، خو د ټولو نه یې نه شي اخیستی. نور کوم قانون دې ته دوی قانون وایي؟ هر څنګه اسلام دوی یوازې چې کومه مهمه خبره، اسلام موږ الحمدلله مسلمان وو، مسلمان یو، په اسلامي ملک پیدا شوی و او مسلمان به وو تر آخرین نفسه پورې. نو تاسو د اسلام نه داسې استفاده کوئ؟ اسلام چې پیغمبر علیه السلام، آیا هغه مشرکین چې اسلام ته دعوت کول په دې طریقه وو؟
آیا هغه ظلم کړی دی؟ ها څوک به چې نه مسلمان کېدل په هغو باندې ظلم کړی دی په کومه طریقه؟ ولې تاسو هغه طریقه مخکې نه نیسئ چې وي مشرقي ښځې دی به مبارک به لمانځه ته تلو نو خځل او خاشاب پرې ورباندې اچول د به غږ نه کړو په مغو لاره تورېدو تر هغو وخته پورې چې ښځه ناروغه شوه او دی پوښتنې ته ورغی نو چې هغه ښځه مسلمانه شوه ایمان یې راوړه چې ما په دې خځل او خاشاک اچول دمې زارو او دی زما پوښتنې ته یوه ورځ چې خځل او خاشاک ورباندې ونه اچول د دې پوښتنې ته ورغی چې دا ښځه چیرې ده د یهود ښځه چې په ما باندې خځل او خاشاک ونه اچول او هغه ښځه د دې د مهربانۍ نه مسلمانه شوه ولې تاسو هغه طریقه د دین طریقه خو هغه طریقه ده ولې هغه تاسو مخکې نه نیسئ نو دې ته وایي مجاهد صاحب قانون
مننه
په دې ځنه پوهیږم ولا په دې قانون کې موږ پاتې راغلي یو د مکتبه خایي چې دا کوم قانون دی چې موږ نه ور باندې پوهیږو
مننه اغلی وردک اغلی صافی د متیولاوی سا ورور اتاولاوی سا ازادي رادیو ته ویل چې دوی ته هیڅ ډول حال نه ورکل سوی د طالبانو لخوا چې د پښتنو لپاره دی د طالبانو کوم دفتر ته ورسي او هغه ته د جواب وایي د ویل چې طالبانو مستقیم د دوی پر کور باندې چاپه وهل او د دوی کور ته نن وتل د دوی کور یې سره ګډ وټ کړ خو د طالبانو د حکومت وین زبیح الله مجاهد وایي چې یو حکومت حق لري چې پر هر چا باندې شک وي ورسي وینيسي تاسو په دې اړه باندې څه نظر لرئ
مانه لازم پدې اړه نه یم چې دا د بلاسې شوي چې دا د حکومت حق دی چې دا کار وکړي د کوم حساس د کوم قانون اساس د حق د یو استاد او یا د علما عفو چې اوس یې هغه باندې د کور باندې چپه وچوځه هغه یو وخت ونیولي د هیڅ یو قانون کې داسې نشته تر څو چې د هغه د حکمران نشي چې دا کور تلاشي وکړي دا یو قانون خبرې کوي زه هم دغه وایم چې تاسو قانون یوازې د فعال مدني لپاره دی د ښځو لپاره دی تاسو هغه باندې عملي وکړي او په هغه قانون کې هیڅ د هغه ذکر شوی نه ده چې د ښځینه او نارینه دواړه حق لري چې تاسو وکړي کار وکړي خپل وطن ته خدمت وکړي آیا قانون یوازې یو برخه ده دوی ویلي ده چې د اخته د حکومت پر خلاف انتقاد وکړي او یا کوم حقیقت خبري وکړي هغه باید سونی ول چې هغه زنداني سي دا خو یوازې دا خبره نه کوي په قانون په قانون ډیر نور خبرې شته چې دوی عملي نه کوي او اخته
زه فکر کوم چې زموږ رابطه له
بهر ډولر کې بهر اداره کې ولر شي دا غي خبر نه مانی ځکه کله چې د فعال مدني خزم زندانی کېدل سبب کورنی اتلل چې پښتنه وکړي چې موږ هغه خور هغه مور چې زندانی کړي چې دا هغه حال اصلا نو وی وی وي ته سم ځواب نه ورکوي نو څنګه خلک پوسې دی باندې څنګه دوی باندې خلک باور کوي دوی قانون باندې باور کوي تاسو د کوم یو قانون خبرې وکړي که قانون دی ټول ته یو شان دي که تاسو چارواکو باندې دي که نور عام وګړو خلکو باندې دي مګر نه دوی یوازې د عام خلک باندې او بیوازه خلک باندې اغه څوک چې د حق خبرې کوي هغه څوک چې اعتراض کوي غږ کوي ان دنه په دغه وکړي تحصیل وکړي هغه رناته ایسي او لار سم لار وکړي او غوي باندې قانون تدبیر کوي او غوي زندان کوي د وایي چې قانون زموږ په حکومت کې قانون شته که قانون سره ټول باندې یو شان وي تاسو قانون یو دی ولې د خشایانو باندې چې دا مهمه ده د یو هیواد لپاره چې باید ځاغه نسل تحصیل وکړي د یو هیواد پرمختګ د یو پایداری او چې نور نړیوال وګوري خبرې سي داغه د تحصیل کړه نسل هغه دي اترون لري ارتباط لري چې باید تحصیل وکړي مګر دوی توجه د اقتصاد ندي خلق د وګینا مرکی کې داخله لپاره نه دي خلق د بیکاری نه تخته دي هوا نه داخله لپاره اصلا توجه نه کوي خلق مسافر کیږي زید خپل وطن ته تخته آیا تاسو دا وخت ګوري په خپل وطن کې کوي اواز د ماغه خلق چې خپل هوا د ماشوم لپاره خدمت کوي هغه کوم جلسانی چې هغه کوم مکتب دایر کوي خو نو څنګه چې تاسو وایئ چې اجازه راکړئ اجازه نه راکوي نو کومدا چې پیډ خو دا نسل خو به سواد پاتې کیږي د ځوان کاله کوم مکتبونه باندې دي پانتونه باندې سوې ده د دې ځوان کاله ارزښت باندې دوی کوي چې ځوان کاله یاري ځوان کاله افغان انجنونو د تحصیل نه پاتې دي د دې چې پران کول ډیر وخت نیسي په دې باندې اسمن دوی نه پلیږي یوازې همدا دي چې خلک د موږ حکومت باندې انتقاد ونه کوي که تاسو ستاسو حکومت باندې ستاسو ملت انتقاد ونه کوي نو ستاسو حکومت نه جوړیږي دا خو موږ ګورو څونه ستونزې زموږ په حکومت کې شته ستاسو په حکومت کې څونه ستونزې شته د خلکو ستونزې حل نه کوي له دې چې تاسو راغلي د خلک د ملت ستونزې حل کړي لا ډېر هم زیات شوی ده تاسو یو بلګه موږ ته ښکاره کړئ چې تاسو کوم خدمت د خپل خلکو لپاره کړی ده که اوس بیکاري که د جمهوریت وخت کې که لږ و که درې شپږ اوس 50% غنم دي شوی ده خلک وزګار وو په حکومت کې کار کول هغه هم د حکومت نه باسري ده موږ د کوم یو شی د حکومت نه شکایت وکړو چې دوی خلک باندې راوړي ده د ملت باندې راوړي ده که واقعا دوی غواړي د خدای نه دوی ډارېږي نو اسلامي حکومت وکړي په اسلام حکومت کې داسې نه دی ویلي حضرت عمر ویلي که څوک په اسلام کې دونه ډېر بندیزونه او دونه ډېر قید راوړي هغه خلک مجبور کېږي یا نور دین ته ولاړ شي یا د خپل هېواد نه وتښتي اوس همداسې وضعیت زموږ په هېواد کې راغلی ولې د اسلام نوم بدوي دوی
مننه آغلی صافی آغلی امیل ستاسو څخه به په دې اړه باندې پوښتنه وکم چې تاسو د شاغلی ذبیح الله مجاهد ژغ واورېدی د ویل چې شاغلی متی الله وی ساتنی غونډې درلودلې چې پر خپل سر یې کړی وي ستاسو په نظر دغه پر خپل سر غونډې آیا باید متی الله وی سا طالبانو ته حال باید نوې ورکړې ورته ویلې نوې چې دای دغه سغونډې لري زما په نظر فکر کوم چې اغلی امیل لمر سره نور قطه سوی ده رابطه اغلی نیازی هم دغه پښتنه به ستاسو مخې ته کشیردم ستاسو په نظر آیا دغه حتمی نه و چې شاغلی ویسا او طالبانو ته د خپل غونډ په اړه حال ورکولای
خو مخکې مې چې یادونه وکړله چې کوم قانون په دغه مې یادونه وکړله چې که قانون سته دقیقا دغه چلبازي به نه کوو چې دوی اسلام هم هغه څه چې د دوی په ګټه دي هغه تطبیقي یا چې د دوی په تاوان دي د هغه څخه سترګې پټوي قانون هم شاید چې دلته د دوی ګټه یي هلته دوی قانون لري چې هلته د دوی تاوان نو بیا هلته دوی قانون نه لري بې قانونه خلک دي نو دغلته که قانون وي قانون دا ایجابوي چې اول دوی باید د استخباراتو د لارې څخه هغه ښه بررسي کړی وای چې واقعا د دوی پر ضد کوم مجلس لري د دوی دغسې غونډې لري چې دغسې خو هر انسان آزاد دی حق لري چې د هر چا سره غونډه وکړي مجلس وکړي ناسې ولاړې وکړي د علم او د پوهې او د روشنایي پیغام تر خلکو پورې ورسوي که دغه ستا د دولت یا ستا د نظام په تاوان و بیا به تا ویسا راغوښتی وای کښېنولې به دې وای خبرې به دې ورسره کړې وای چې وروره د به دې کور ته خط ورته استولی وای یا به دې محصل ور استولی وای د پخوا زمانه بېل هغه تاسو کمونه اولیت ته واچ چې افغانستان پرمختګ وکړي د نړۍ په اصولو کښې دا دی چې تاته باید یو قیام را شي یو کمه د خو را وباسه چېکونه چې ټول دنیا یې وویني چې دغه د موږ څو پیامه ورته ورکړي دي ایمیله مور ظلم کوي
ډېره مننه آغلی نیازی ستاسو د وخت څخه اوریدونکو د نور بس دی خپرونې وخت هم پای ته رسیدلی دی بله اونۍ به بیا له تاسو سره یو تر بیا مو پر خدای سپارم
ازادي راډیو په انټرنیټ کې www.azadiradio.com
Yeah. Yes, sir. درویش ته یې پرساتې
دی ولې دا مکتبو ته اجازه نه وکي که دلته چیرې زموږ سره حکومت یو غړی ناسي زموږ پوښتنو ته باید ځوابونه راکړي.
یو بشر د اقتصاد د سیاست اجتماع که دا خونه خدای ورکړی ده اجتماع ورکړی تاسې ولې سلبوئ؟
که چیرې یو انجلۍ تعلیم یافته وي کولی شي چې یو نسل او مترقي ټولنه رامنځته کړي.
زنانه نه کولی چې دومره لرې ځای ولاړ شي. دا د ښځو په کول د ټولنې څخه دا یو لاره ده چې د دغه لارې څخه ښځې کمرنګه کوي.
دا زما حق دی. د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث
دا خپرونه د دوشنبه په ورځ د ماښام له وو تر اتو بجو پښوندې بڼه له ازادي راډیو.
شانتی ریگی جانا نس